مننه سهار جان وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شو دا پروګرام تر پنځو دوام کوي چې د دوی نیمه یې ډیره برخه د ورکشو ځان وخت پرونی ته ځانګړي ده خو په لومړۍ نیمه کې راپورونه خبرونه بیا هم د تیر پروګرام په څیر د ټاپی یا د ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هند ته د غزو د نلیک کې د غزولو د کار د پایل په اړه باندې رپورت مرکه او د خلکو غږونه خبرو نو راپورونه هم لرو د همور شي د افغانستان مشرانو جرګوي افغان حکومت د پخوانی تجربه ته پکتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي خودرس مخ کې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه صاحب یې دراوروي
د افغانستان ترکمنستان پاکستان او هند غاز ودن لیکي کار نن په رسمي توګه پرانیستل شو په کابل کې د چین سفیر نن د ملي امنیت له سلاکار سره وکتل او په ننګرهار کې 15 مشکوک بهرني اتباع نیول شوی د خبرونو تفصیل د افغانستان ترکمنستان پاکستان او هند د غازو د نلیکی کار نن په رسمي توګه پرانیستل شو د ریوټرز خبری اژانس د راپور لمخې د ټاپی پروژې د پرانیستي دغه مراسم د ترکمنستان د کلکنش غازو زیرمو ته نږدې په مری خار کې جوړ شوی وو چې په پروژه کې د ښکېلو هیوادونو چارواکو ګډون پکې کړی و د دغه پروژې د پرانیستي په مراسمو کې ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند د ولسمشر مرسیال حامد انصاری ګډون کړی و په دغه پروژې باندې شاوخوا 10 میلیارد ډالر لګښت راځي او له ترکمنستان څخه به افغانستان پاکستان او هند 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز ولېږدوي په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد یې ژمن دی چې د سلور اړخیزو مذاکراتو په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي د چین سفیر یاو جینګ د خبره نن په کابل کې د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه په دې لیدنه کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس په سند کې له ولسمشر سره د چین د بهرنیو چارو وزیر د لیدنې او د افغانستان چین متحد ایالاتو او پاکستان د سلور ارخیزو خبرو اترو د پریکړو پر تطبیق خبري وشو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هيله سرګندګړه چې د سولې لپاره د سلور ارخیزو مذاکراتو د اړوندو طرفونو د همکارۍ ژمنه به په پوره صداقت پلیشي د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو او غنیخیل ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال 15 مشکوک بهرنی اتبانی ولشوی دی د دغه ولایت د والی ویان اتولا خوګنی ازادي رادیو ته ویل چې امنیتي ځواکونو د رودات ولسوالۍ د غازی امان الله خان په خرګوټي کې 12 مشکوک بهرنی نیول چې یوې میرمن او دوه ماشومان هم پکې شامل دي او د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 260 داسې کارونه په نخښه کړي چې د ماشومان او لویانو روغتیا جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسوي د دغه وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل د ستونزې د کمولو لپاره په یو مقرره ترتیب کړي چې له عملی کېدو سره به د ماشومان او لویانو په کاري چاپیریال کې اسانتیاوي رامنځته کړي دغه مقرره د کار او ټولنیزو چارو او د عامه روغتیا د وزارتونو د مرستيالانو ترمنځ لاسلیک شو دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالي محمد سالي خوري
د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی په مرکز کې په یو بمی 14 کې ګڼ کسان وژل سیوی او ځین نور ټپین سیوی دي پاکستانی چارواکي وایي 14 نن د افغانستان پولیس ته نږدې د پاړه چنار لګنګونی په یو ډاک مارکیټ کې سوي ده پر پرونه کې د تلفاتو پاړه زده او نقیز معلومات ورکړل سیوی دي د کورمی ایجنسی او حکومتي چارواکي ویل په پیښه کې 14 کسان وژل سیوی دي خبری اجنس د وژل سو کسانو شمیر شپږ تنه شي او وایي چې ټپیان شل تنه دي د فرانسې خبری اجنس بیا د وژل سو کسانو شمیر 10 تنه شوولی دی پاړه چنار د قبایلي سیمې کوربې ایجنسۍ مرکز دی چې له کلونو راهیسې د سخت دریځو وسلوالو د تاوتریخوالي او فرقوي شخړو په مرکز بدل سوی دی د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدنې په نتیجه کې د مړو شمېر 23 تنو ته زیات شوی دی. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې پرون په ورونیژ سیمه کې وسوه د 900 کسانو مړي پیدا شوي دي. دغه ورځ 22 تنه ژوبل شوي او ویل شوي چې وضعیت یې نازک دی. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت وایي چې ښایي دا اور د برېښنا د شرټې له کبله بل شوی وي. د پیښې د څېړلو لپاره یو هیات ګمارل شوی دی. د اور لګیدو په وخت کې په دغه روغتیایي مرکز کې 140 تنه حاضر وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون د روسیې او ترکیې له چارواکو غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان کړکیچ پای ته ورسوي. دا د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې په یوه سیمه ییزه غونډه کې چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم پکښې برخه درلوده وویل چې په دې کړکیچنې دنیا کې تیروتنې کیږي، خو تیروتنې باید لا پسې غټې نه سي بلکې اهل سي. وروسته له هغې چې ترکیې د نومبر میاشتې پر 24مه د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ جټ الوتکه ویشته، د مسکو او انقرې ترمنځ اړیکې کړکیچنې سوي دي. روسیې تر دې پیښې وروسته د ترکیې په وړاندې ځینې اقتصادي بندیزونه اعلان کړل. په پام کې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید سي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافي له واک څخه وپرځول سو او بیا ووژل سو، دغه هیواد له بحراني وضعیت سره مخامخ دی. له هغې رئیس د لیبیا پر دوو برخو ویشل سوې ده. په ختیځ تبروک کې په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل سوی حکومت واکمن دی. په پلازمینه ترابلس کې بیا هغه حکومت واک چلوي چې د اسلام پالو ملاتړ ورسره دی. دغه هیواد د اسلامي دولت ډلې دایش د سختریزو له خطرونو سره هم مخامخ دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په روم کې د ایټالیا د بهرنیو چارو له وزیر پاولو جنتیلونی سره یو ځای د نننۍ غونډې کوربه وي. په غونډې کې د لیبیا د ګاونډیو او نورو هیوادونو استازي هم برخه لري. په دغه پلان کې به 24 ورځې کې دننه د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو غوښتنه وسي چې له بهرنیو لوریو به په لیبیا کې د شخړې د حل او د اسلامي دولت ډلې یادش پوړاندې پر مبارزه د تمرکز لپاره په امنیتي برخه کې د مرستې غوښتنه کیږي. او په فرانسه کې نن د شروالي په دویم پړاو انتخاباتو کې رایه اچونه دوام لري. تیر اونۍ د دغو انتخاباتو په لومړي پړاو کې د 14 سیمو له جملې په شپږو هغو کې شی اړخي ملي جبهه مخکې وه. تیره میاشت په پاریس کې له تروریستي بریدونو وروسته چې په نتیجه کې 130 کسانو وژل سول، ملي جبهه هیله لري چې په امنیتي برخه کې له اندېښنو په ګټه اخیستو په لومړي ځل د یوې سیمې کنټرول لاسته راوړي. وروسته له هغې چې واکمن سوسیال ګوند له دوو کلیدو سیمو څخه خپل کاندیدان وویستل او په هغو سیمو کې یې له خپلو ملاتړو غوښتنه وکړه چې د پخواني ولسمشر نیکولا سارکوزي د محافظه کارو جمهوریت غوښتونکو ګوند ملاتړ وکړي، ملي جبهه له سخت رقابت سره مخامخ ده.
د هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 9.5. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.4. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 13.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.3. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 3.4. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 4.0. چیټه منفی 12. او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 3.4.
تاسو ازادي رادیو نه ورستي خبرونه اوریدل. د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګې پانه کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې ورای چې له ډېر انتظار وروسته د چاپي یا له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د ګازو د نلیک د انتقال پروژه نن په رسمي توګه په ترکمنستان کې پیل شو. ولسمشر غني دا پروژه د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې ډېره مهمه وبلله.
The TAPI project will create the conditions of both Afghanistan and Turkmenistan becoming centers of transit in freight.
په همدې اړه درته د خلکو غږونه هم خبرو. د پاکستاني اقتصادي کارپوهانو او سیاسي کارپوهانو نظرونه په دې اړه څه دي دا هم درته خبرو. او اوري چې د مشرانو جرګې غړي وايي افغان حکومت د پخوانیو تجربو ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط څخه کار واخلي.
ما امیدوار هستم که دولت افغانستان در قبال برخورد با پاکستان و مذاکره با پاکستان محتاط باشه.
په یو رپورت کې امر چې افغان حکومت وي په سګنی ژمي کې د طبي پیښو له کبله د پیښېدونکو زیانونو د کمیدو په خاطر د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولی دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره ورکوشوې اذانو ته ځانګړې ده. بلاخره انتظار پای ته ورسید او د چاپی مهمه اقتصادي پروژه پر رسمي توګه پرانیستل شو. د دې پروژې له بشپړېدو سره بعد ترکمنستان غاز د افغانستان لاري پاکستان او هندستان ته ولېږدېږي. د افغانستان جمهور رئیس او نور افغان چارواکي دغه پروژه د کیلو څلورو واړو هیوادونو او سیمې لپاره ګټوره بولي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان او د سیمې په ځینو هیوادونو کې امنیتي، اقتصادي او سیاسي ستونزې شته، خو د ټاپی د پروژې عملی کار پیل شو او هیلې پیدا کړې. ټاپی د سیمې ستره اقتصادي پروژه ده چې د ترکمنستان غاز د افغانستان له لارې پاکستان او ورپسې هندوستان ته لیږدوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه پروژه مهمه ګڼلې او ویلي دي چې په سیمه کې به د مثبتو بدلونونو سبب شي.
The TAPI project will create
دا ټاپی پروژه به افغانستان او ترکمنستان د ترانزیت او سوداګرۍ په مرکز بدل کړي. دا یو د پام وړ پرمختګ دی. موږ ستاسو د یو ښه ګاونډي په توګه د دې هرکلی کوو او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ او ملګرتیا لاس غځوو.
د ترکمنستان د مری په ښار کې د ټاپی د پروژې د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی، د ترکمنستان جمهور رئیس قربان علي بردي محمدوف، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هندستان د جمهور رئیس مرستیال حامد انصاری ګډون کړی و. د ټاپی پروژه یا له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته د غازو د لیږدولو پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2019 میلادي کال پورې به بشپړ شي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد مترو مکعب غازو د لیږدولو ظرفیت لري. په دې پروژه به شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګیږي. د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخې په دې پروژه کې به زرګونو افغانانو ته د کار زمینه برابر شي. افغانستان به ترې د ترانزیت په برخه کې هر کال شاوخوا 1500 میلیونه ډالر عاید ترلاسه او له 14% ګازو څخه به هم برخمن شي. په عین حال کې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زدیار هیله ښیي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به د سیمې اقتصادي وضعیت ښه او په هیواد کې به سوله ټینګه شي.
امیدوار هستم که این افتتاح استمرار داشته
باشد. هیله چې دغه پرانیست دوام پیدا کړي او د پروژې کار بشپړ او ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ورڅخه ګټه واخلي. هیله ده چې دا پروژه په سیمه کې یو نوی فضا رامنځته کړي، ځکه د اکثرو جګړو لامل اقتصادي اړخ لري.
بود اقتصادي داره
په پام کې ده چې د ترکمنستان غاز د افغانستان د هرات کندهار له لارې د پاکستان کویټې او په همدې امتداد هندستان ته ورسیږي. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د افغانستان په وضعیت کې بدلون رامنځته او هندستان او پاکستان به یو تر بله د شخړو پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وکړي.
و موریدل چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزولو کار نن په رسمي توګه د ترکمنستان په جنوب ختیځ ښار ماری کې د ګلینکلچ په د غازو په سیمه کې یا په غاز فیلډ کې د دې کار رسمن د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د ترکمنستان د جمهور رئیس، د هند مرستیال ولسمشر او د پاکستان صدر اعظم لخوا پرانیستل شو. تمه ده 2019 کال تر دسمبر پورې د دغه پروژې کار چې ټول تال 10 میلیارد ډالر مصرف لري بشپړ شي او له هغه وروسته ګټه اخیستنې ته وسپارل شي چې په کال کې به 3.5 میلیارد متر مکعب غاز له ترکمنستان څخه دغه هیوادونو ته صادرېږي او په 14% غاز یې د افغانستان حق دی او افغانستان به لدینا په کال کې تر 500 میلیون ډالر پورې هم عواید ترلاسه کوي. دا چې کارپوهان دې ته په کوم نظر ګوري، د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ټاپی پروژه ډیره ګټه به پاکستان او افغانستان ته ورسیږي. د دې ترڅنګ بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې دغه پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن او ثبات ډیر ضروری دی. په دې اړه زموږ د سیاسي او اقتصادي چارو له کارپوهانو سره غږېدلی او په زبیر شفق دا راپور جوړ کړی.
که څه هم د پاکستان د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان وایي چې د ټاپي د ګازو د نل لیکې ډېره ګټه به افغانستان او پاکستان ته ورسیږي، خو د دې تر څنګ بیا د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د دغې پروژې د کامیابولو لپاره په افغانستان کې امن ضروري دی. دوی دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د شنبې په ورځ د دغه پروژې د پرانیستې په مناسبو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته تللی. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او اقتصادي چارو کارپوهان دا پروژه پر هند علاوه د افغانستان او پاکستان لپاره ګټوره بولي او وایي چې په دې پروژې سره به په پاکستان کې د انرژۍ کمښت پورشی او همدارس با په افغانستان کې زرګونو کسانو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. د پېښور پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد پروفیسر امجد یوسفزی په دې اړه ازادي راډیو ته وایي،
د دې پروژه په وجه باندې چې څومره ملکونه د دې کې نوال دي، نو د اړي ډیولپمنټ په دې کې خګیږي، د اړي جی ډی پی ګروت په دې کې خګیږي، د اړي ریسورسز په دې کې سیوا کیږي. د دې علاوه روزګار پیدا کیږي، خلکو پر روزګار آمدن به سیوا شي، روزګار به سیوا شي. ټول ممالک لکه افغانستان ته به کوم پیدا پاکستان به هم پیدا ده، انډیا ته به هم پیدا وي.
د ټاپي د غاز د نل لیک یو سل وو سلوېخ کیلومتره د ترکمنستان په خاوره کې، اوه سوه پنځه دېرش کیلومتره د افغانستان او پاکستان کې، لا اته سوه کیلومتره فاصله وهلو وروسته د هند فضل کا ښار ته رسیږي. له بلې خوا بیا د سیاسي چارو ځینې کارپوهان هم په دې باور دي چې د دغې پروژې په عملي کېدو سره به د سیمې د هېوادونو ګټې سره وتړل شي، چې په نتیجه کې به په افغانستان کې امنیت هم ښه شي. خو د دې تر څنګ دوی دا ټینګار هم کوي چې دغه پروژې د کامیابۍ لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېر ضروري دي. د سیاسي چارو کارپوه نظیف خان په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي،
دغه څه د پرمختګ منصوبې یا د انساني ترقۍ لپاره، نو دې سره حالات ښه طرف ته ځي، دې سره تجارت په خیالات را پیدا کیږي، دې سره د ترقۍ ذهن را پیدا کیږي. چې دا اوس د پاتی په والا باندې چې کوم کار روان دی، په دې کې تر ټولو مهم څیز د افغانستان امن دی، ځکه چې دا کی پوینټ دی. په افغانستان کې به امن جوړیږي، دغه سره د دې سره به پاکستان کې ترقۍ طرف ته ځي، انرژي کم کرایسیس دی دا به کمیږي. دا د لسو اربو ډالرو یو لویه منصوبه ده، او که چېرته دا کامیابه شوله، نو په دې ځای کې د خلکو د حکومتونو دې ته ډېره زیاته روزګار او د هغې ترقي او خوشحالي به راځي دې سره.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان صدر اعظم نه علاوه د افغانستان ولسمشر هم ترکمنستان ته رسېدلی، او همداراز ویل کیږي چې د هند صدر اعظم به هم د دغه پروژې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي.
و مریدل چې د پاکستان د اقتصادي او سیاسي چارو کارپوهان د ټاپي پروژه د افغانستان او پاکستان لپاره ډیره مهمه بولي، او وایي چې باید امنیت یې کلک ونیول شي. دا چې عام افغانان د ټاپي د پروژې د کار د پیل په اړه څه وایي په ګډه ورته وکړو.
امانم جنیم په دې پروژه کې به افغانانو ته د کال 400 میلیون ډالر فقط پیس ورکولای کیږي، نقد پیسې به هر کال ورکولای کیږي، او تقریبا په زرهاو نفر ته به په دې پروژه کې د شمال خلکو ته کار پیدا شي. کله چې کار پیدا شو، هغه منطقو کې به نامنی خامه خبر کیږي، ځکه دا ځوانان چې نام بیکار دي، نو دوی خامه مصالح ګروپونو ته ځي او په وطن کې نامنی پیدا کیږي او خارج ته روان دي.
و دا به ډیره خوي کنه چې پروژه خو جوړه شي، موږ لپاره به اقتصاد ښه شي، غریب غربه به لار چلته به کار وکړي، د دې بیکاری نه خو روزګاری نه خو همدا کار ته خده کنه.
څخه خبره ده، نو ځکه چې دا خلک دي بیکار دي، دي بیوزګار دي، نو ټول ځوان طبقه لاړ خارج ته، نو اکثرت خلک د افغانستان نن سبا بیکار دي. نو یو ګټه خو دا ده چې دا خلک په کار باندې سي، کار باندې خلک ته پیدا سي، خلک به کار وکړي. نو په یا شمال یا په مجموعه کې ټول افغانستان اکثر ځوانان بیکار دي، یا تعلیم والا یا بغیر تعلیم والا. نو دغه زه خو نه مکه خدای پاک وکړي دا خلک په کار باندې اخته سي.
ازادي رادیو لاونه ترو و ورځې پونه کې
ازادي روډیو خبرونه په ازادي روډیو ټکی اورګو پانه کې هم اوریدل شي. هم درس د خبرونو د ترلاسه کولو لپاره facebook.com/azadiradio زموږ د پښتو از فیسبوک پانی ادرس ته چې څه باندې دونیم لکو کسانو خوښ کړي، نو تاسو هم خوښ کړي او تازه خبرونه شیبه په شیبه لویږي او ګوري. د افغانستان مشرانو جرګه وی افغان حکومت دی په خوانی تجربه ته په کتو له پاکستان سره د سولې په خبرو کې له پوره احتیاط کار واخلي. د دې جرګې لمړي مرسیال محمد عالم ایزدیار چې د یک شمې ورځې د غونډې مشري کوله، ویل له پاکستان سره په هر ډول معاملې کې باید نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي. سناتورانو چې تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان ولسمشر په وینا انتقادونه کول، سپارښتنه کوله چې محمد اشرف غنی باید د سولې په خبرو کې ملي ګټې تعقیب کړي. په اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د افغانستان د ستونزو د حل په هدف له پاکستان سره سیاسي هوکړې ته رسېدلي مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید له پاکستان سره د سولې په پروسه کې په احتیاط مخکې ولاړ سي. د دغې جرګې لومړي مرستیال محمد عالمي زیدیار چې د یک شنبې ورځې د غونډې مشري یې کوله وویل د پاکستان پخوانیو ژمنو ته په کتو باید له دې هېواد سره په هر ډول معامله کې نړیوال او سیمه ییز تضمین موجود وي.
زه هیله من یم چې د افغانستان دولت له تیرو تجربو عبرت اخیستی وي، د پاکستان د برخورد او د سولې د خبرو په اړه د دې هېواد په وړاندې محتاط واوسي. زه هیله من یم چې پاکستان دا ځل په خپلو ژمنو عمل وکړي، عملي ګامونه اوچت کړي، او افغان حکومت باید له پاکستان څخه په دې برخه کې نړیوال او سیمه ییز تضمینونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له افغان حکومت سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په خبرو کې به بشپړه همکاري کوي او د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به جدي اقدام کوي چې د افغانستان له حکومت سره سولې ته نه حاضرېږي. ارګو وایي چې امریکا هم په دې برخه کې له افغانستان او پاکستان سره همکاري ته چمتووالی ښودلی. ولسمشر محمد اشرف خانی هم د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډه کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي توافق ته محتاطانه خوشباوري څرګنده کړه. د افغانستان د مشرانو جرګې د یک شنبې د ورځې زیاتره بحثونه د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه راڅرخېدل. سناتورانو تر ډیره په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف خانی په وینا انتقادونه کول. دوی ویل څه ډول چې لازمه وه محمد اشرف خانی هسې سپینې خبرې ونه کړې. سناتور زلمی زابلي وویل چې افغان ولسمشر باید د سولې په هر ډول معامله کې د افغانستان ملي ګټې تعقیب کړي.
د دې یو اولاد په صفات زموږ معنوي پلار دی، زموږ رئیس جمهور دی، دا خواهش دي کوو ملي منافع په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تل افغان حکومت سره ژمنه کړي چې د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کوي، خو لیدل شوي چې تل پاکستان په دا ډول ژمنو باندې عمل نه دی کړی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان حکومت باید په پاکستان باندې نړیوال فشارونه واچوي څو دغه هېواد له افغانستان سره د سولې په خبرو کې رښتینې همکاري ته چمتو سي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې د ښځو سولې او امنیت په اړه د 1325 پریکړه لیک د ملي عملی پلان د اړوندو ادارو سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د دغه وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د یکشنبې په ورځ د ملي عملی پلان د عملي کېدو د پیل په مراسمو کې دا پلان د حکومت لویه لاسته راوړنه یاده کړه. له بلې خوا د ښځو چارو وزیر وایي ښځې په افغانستان کې لا هم ډېرو ستونزو سره مخ دي او د دې ستونزې د حل لپاره ګډو هڅو او همغږي ته اړتیا لري. ناجیې صافی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې لا هم په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی شته، حکومت تصمیم لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان تطبیق کړي. د دغه وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د یکشنبې په ورځ د ملي عمل پلان ښځې سوله او امنیت د تطبیق لومړنۍ ناستې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د دغه پلان عملي کېدو ته باید سیاسي اراده موجوده وي.
پلان عمل ملي زماني میتانات
د ملي عمل پلان هغه مهال کولای شي چې د ښځو د بشري حقوقو د وضعیت د ښه والي سبب شي چې سیاسي اراده، مالي میکانیزم او د پلي کوونکو ادارو ترمنځ همغږي موجود وي.
د 1325 پریکړه لیک د ملي عمل پلان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په همکارۍ جوړ شوی. د افغانستان جمهور رئیس د روان کال د سرطان په میاشت کې دا پلان د بودیجوي سند په حیث معرفي کړ او د هغه د تطبیق په اړه ژمنه وکړه. اوس حکومت مکلف دی تر څو د خپلو ژمنو په اساس د روان کال د دسمبر تر پایه پورې تطبیقي پلان آماده او هغه په دو مرحلو کې په تو کلونو کې عملي کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان د تطبیق د پایل مرحلې په خطر د یک شنبه په ورځ لومړنۍ ناسته د بیلابیلو وزارتونو د بشري حقوقو کمیسون او یو شمیر غیر دولتي ادارو په ګډون ترسره کړه. د دې ناستې هدف دا و تر څو د ملي عمل پلان د مالی میکانیزم او د دغه پلان د څارنې ورزونې لپاره نظرونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې لا هم افغان میرمنې له بیلابیلو تاوتریخوالو ځورېږي. د ښځو چارو وزیر وایي چې دا پلان باید د ښځو د وضعیت د خوالی سبب شي. دلبر نظری په دې ناسته کې ویل
برنامه حمل ملی افغانستان برای زنان صلح و امنیت
مرمن نظری ویل د افغانستان د ملی عمل پلان خزی صلح و امنیت لپاره باید لاندې اهداف او غوښتنې عملی کړي. د جګړې له فشار څخه د خزو خلاصون، د تاوتریخوالي د مخنیوي په ادارو تصمیم نیولو، او د سولې په پروسه کې د خزو د برابر مشارکت لپاره ډاډ ورکول، د بشر حقونو د قوانینو په چوکاټ کې د خزو ملاتړ، او د تاوتریخوالي او منازعې پر مهال د خزو ځانګړو اړتیاو ته رسیدګي باید وشي. دا هڅې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د ښځو ناوړه وضعیت څخه اندېښنه څرګندوي. د ښځو سنګسار وهل، ټکول، جنسي تېری، کورنۍ تاوتریخوالی له هغو مواردو شمېرل کېږي چې لا هم ښځې ورسره مخامخې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
افغان حکومت وی په سګنی ژمه کې د طبي پیښو له کبله د پیښیدونکو زیانونو د کمیدو په خاطر د تیرو کلونو په پرتله ډیر تدابیر نیولی دي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وی په دې برخه کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري هم ډیره شوې، او هڅه کوي چې د طبي پیښو د احتمالي زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. بلخوا په افغانستان کې د نړیوالو مرستندوی موسسو ټولنه وی دوی د طبي پیښو په وخت کې د زیانونو د کمیدو لپاره د نږدې 100 میلیونو پاونډو پروژې پیلوي. یوسف زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داس حال کې چې د ژمي له راتلو سره ګڼ افغانان د طبي پیښو له ګواښونو ځورېږي، افغان حکومت وایي چې سږ کال یې د زیانونو د کمیدو او پر وخت د مرستو رسولو لپاره بشپړ پلان جوړ کړی دی. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک چې د یکشنبې په ورځ د نړیوالو موسسو سره د مرستو یو نوی تړون لاسلیک کړ، رسنیو ته وویل چې د سږ کال ژمي لپاره د نورو کلونو په پرتله ډېره تیاری نیولې ده. هغه وایي چې دا چمتووالی د افغانستان امکاناتو ته په پام نیول شوی، خو هیله لري چې کافي به وي.
برنامه حکومت برای رسیدګي به حوادث البته د جنان مایز مستان
دی وایي د ژمه په میاشتو کې پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د حکومت پروګرام بشپړ شوی. ټول وزارتونو خپل مسولیتونه مشخص کړي او په یو واحد پلان کار شوی دی. د ژمه سره د هغه مطابق ان شاء الله په مخزو خوراکي، غذایی او د بلستونو او خیمو په شمول غیر غذایی مواد د افغانستان په بیلابلو سیمو کې ځای پر ځای شوی، او احتمالا کومه پیښه وشي ان شاء الله ورته سیکو
برش میرسیم.
لدې وړاندې د افغانستان په ځینو لویو لارو کې واوري خویدنو، سیلاونو، طوفان او زلزلو یو شمېر افغانان زیانمن کړي دي. تیر کال په پنجشیر ولایت کې شاوخوا 200 او لاغې وړاندې بیا د بدخشان په یو کلی کې 150 کسان له دې عمله مړه شو چې ویل کېږي د واورو له څپو په وخت ونه ایستل شول. په افغانستان کې د بارانیو څو موسسو مجموعه وایي چې د ورته پیښو د مخنیوي او د سیمې خلکو د ظرفیتونو د لوړولو لپاره له افغان حکومت سره نږدې 10 میلیونه پاونډ مرسته کوي. د افغانېټ په نوم د موسسو مشر چارلس ډیوی طبیعي پیښو ته د رسیدګیو په برخه کې د دولت له ادارې سره د دغه مرستو د تړون په محل ویل چې د زیانونو د کمیدو لپاره مخکې تر مخکې همغږي مهمه ده. نړیواله ټولنه د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. لکه موږ چې په بنسټیزو ځینو برخو کار کوو، په همدې ډول ټولنې ته د پیښیدونکو ګواښونو پاملرنه هم کوو. د طبیعي پیښو څخه زیانیدونکو خلکو سره زموږ مرسته اړینه ده. موږ په دې برخه کې کار کوو چې هغوی ته لازم خواړه ورسیږي، له تلفاتو بچ وي او دا چې ځای پر ځای شي. ښاغلی ډیوی وایي چې دوی هڅه کوي د داسې ملاتړو پروګرامونو له لارې د کورنیو مقاومت او ظرفیتونه لوړ او خلکو ته وروښیي چې سیمه ییزې شوراګانې د پیښو د پیښیدو په وخت کې څه ډول عمل ته ودانګي. له دې وړاندې که څه هم په دې برخه کې مرستې شوي او د لازمو پلانونو ژمنې ورکړل شوي، خو چارواکي وایي دا مرستې له دې عمله تر ډیره ګټورې نه وې چې ترمنځ یې همغږي نه وه موجوده.
اوس به هم راشو په ننګرهار کې د ښځو د ستونزو په اړه. په ننګرهار کې فعال یا د ښځو د برخو فعالین وایي چې د ناامنیو له امله دوی کارونه ځنډولي دي. دوی وایي چې 50% کارونه د ناامنیو له امله ځنډیدلي دي. په دې اړه شاه محمود شینواری رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د ولایتي شورا وکیلانی لوفر عزیز وایي په دې ولایت کې د نامنې له امله د خزینه فعالو فعالیتونه 50% ځنډول شوي. نوموړي دغه څرګندونې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 14 کمپاین وروسته د یکشنبې په ورځ په خبري ناسته کې وکړي. نیلوفر عزیز وایي هغو سیمو ته چې پخوا به دوی د کمپاین د ترسره کېدو په موخه تلل، اوس له ښاره بهر نشي وتلی.
موږ فعالیتونه زه باید په فیصدي کچې درته ووایم چې 50% د موږ فعالیتونه چې دي ځنډول شوي دي، فقط د نامنې له وجې نه. مثلا دوه درې کاله پخوا به زه ډېرو لرو پرتو سیمو ته تلم، هغه خویندونه به مې لیدنې کولې چې هغو اصلا د خپلو حق حقوقو څخه باخبرې نه وي، هغو نه به مې لیدنې کولې، د هغو ستونزې او مشکلات به مې راټولول. اما نن چې نامنی ډیر زیاته شوې ده زه هغو ځایونو ته نشم تللی. 50% زمونږ کارونه ځنډول شوي دي فقط د نامنی له وجې.
په همدې خبري ناسته کې د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی وویل د جلال آباد په ښار او مرکزي ولسوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچې د کمولو په موخه 14 ورځنی کمپاین ترسره کړ او هغه ستونزې چې میرمنې ورسره مخ دي هغه یې ولایتي ادارې سره شریکې کړې.
خو د ننګرهار پوهنتون عمده ستونزه د ترانسپورت نشتون و، کلتوري او فرهنګي ستونزې وې، او په کلینیک کې د خزینه ډاکټر نشټونو. په همدې ترتیب چې موږ مکاتبونه هم راټول کړل، په بعضې مکاتبو کې د تعمیر نون شتونو چې خویندې زیاتره په ځمکو ناستې وي، او په بعضې ولسوالیو کې دغه د احاطې نشتون دی، د خزینه استادانو نشتون دی، دغه ستونزې موږ او په خصوصي مکاتبو کې د خویندو حتی لسانس هم دي، نو د دوی د معاش د کموالي ستونزې باید د دوی معاش ډېر شي، او په دغه ستونزې موږ د والي صاحب سره شریکې کړي، شاید په مرور زمان سره دوی ساده دوی مشکلات ته رسیدګي وکړي.
د خزو چارو ریاست د معلوماتو لمخې د تیرو 9 میاشتو راهیسې تر دې دمه شاوخوا 400 قضیې په بیلابیلو ارګانونو کې ثبت شوي دي، او دغه ارقام تر پخوا زیات دي چې لامل یې عدلي او قضایي ارګانونو ته د میرمنو لاسرسی دی.
د لنډو خبرونو وخت رسیدلی دی. صالح محمد صالح سټوډیو ته راغلی څو د خبرونو وایي.
د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د غازو د نلیکی یا ټاپی پروژې کار نن په رسمي توګه پرانستل شو. د دې پروژې په مرسته به د ترکمنستان غاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته انتقالیږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په روداتو او غنی خیل ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال 15 مشکوک بهرنیان نیولې دي. په کابل کې د چین سفیر وایي هیواد ژمن دی چې د 4 اړخیزو مذاکراتو په بهیر کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پاکستان د ژمنو د عملي کېدو په برخه کې همکاري وکړي. د قبایلي سیمې کرم ایجنسی په مرکز کې په یوه بمی چاودنه کې ګڼ کسان وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. په سیمې کې یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې 14 کسان وژل شوي. د روسیې د رواني ناروغانو د څارنې په یو مرکز کې د اور لګیدو په نتیجه کې د مړو شمیر 23 تنو ته زیات شوی دی. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون له روسیې او ترکیې غوښتنه وکړه چې جوړ جاړی سره وکړي او په خپلو اړیکو کې روان بحران پای ته ورسوي. په پام کې ده د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د ملي یووالي د حکومت پلان نن په روم کې د یوه کنفرانس پر مهال تایید شي. او په فرانسې کې نن د شروالي په دویم پړاو انتخاباتو کې رایا چونه روانه ده.
د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان فوټبال ملي ټیم په خطر کې لاس ورځنی تمرینی کمپایل کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو مسعود سید علي کاظمي ازادي رادیو ته ویل چې افغان ټیم پرون دوه ته ستون شو او تمه ده هلته تر لس ورځو پورې د سر روزن کې پیټر شګریټ لخوا روزنه وویني. د شاغلي کاظمي په خبره افغان ټیم به چې پکې نو او ځوان لوبغاړ ته هم پکې برخه ورکول شوې ده تر لس ورځې تمرینی کمپ وروسته هند ته ستون شي. څو د جنوبي اسیا په سیالیو کې د کیرالا په ښار کې لومړۍ لوبه د بنګلاد دیش په وړاندې تر سره کړی. افغان ټیم په بنگلاديش سربیره د جنوبی اسیا سیالیو په دوهم ګروپ کې له بوتان او مالدیف سره هم لوبیږي. افغانستان د جنوبی اسیا د سیالیو لپاره قطر له تګ مخکې په کابل کې هم 3 ورځنی تمرینی کمپ تر سره کړ چې هدف یې د لوبغاړو چمتووالی او له یو بل سره همغږي شول شوې ده. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لونس کلونو څخه کم عمره ملي لوبډلو په هند کې د 4 ورځنیو سیالیو لومړۍ لوبه پیل کړې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه د افغانستان لپاره د هند لخوا په ځانګړي شوي سټوډیوم او پر پردیس ایالت کې د افغان ټیم په بالینګ سره پیل شوې ده. د شاغلي هوتک په خبره د زیمبابوې د نورس کلونو کرکټ ملي ټیم به د افغان ټیم په وړاندې 3 نورې 1 ورځنۍ لوبې هم وکړي. د اوسنۍ لوبې تر ټولو ښه خبره دا ده چې د لوبې ټوله لوبڅاري له نړیوال اصول سره سم افغان ریفریان کوي. او د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي له 4 اونیو راهیسې د ملي ټیم د انتخاباتي سیالیو لپاره چمتووالی نیولی دی. د تکواندو فدراسیون مرستیال سلیمان نیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد فدراسیون داوران له 4 اونیو راهیسې د ملي ټیم د انتخاباتي سیالیو د ښه ترسره کولو لپاره د نوي قوانینو او اصولو په روزنه بوخت دي. د شاغلي نیمی په خبره تمه ده چې په نږدې ورځو کې به د ملي ټیم لپاره انتخاباتي سیالي وشي چې د هر یو ولایت منتخب ټیم به پکې برخه واخلي. د تکواندو فدراسیون په داسې حال کې د ملي ټیم د انتخاباتو سیالي لپاره د چمتوال اعلان کوي چې اوس وخت ډیر ملي لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته کډوال شوي دي او بیا هم هیلمندي شول کېږي چې د جنوبي اسیا او بیا ورپسې په اولمپیکي لوبي کې تکواندو لوبغاړي شې لاسترارونه وکړي. د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو واوریدل. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت لپاره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي 234 داسې کارونه یې په نښه کړي چې د ماشومانو او لویانو روغتیا او ذهني او جسمي وضعیت ته زیان رسوي. دغه وزارت چارواکو د دغې ستونزې د مخنیوي او کمولو لپاره یو ترتیب کړی مقرره د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره شریکه کړه. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس مهال په هیواد کې شاوخوا 1.9 میلیونه ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. د دغه وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل چې 234 داسې کارونه په نخښه کړي چې د ماشومان او لویانو روغتیا او جسمي او ذهني وضعیت ته زیان رسولی شي. دوی وویل د دې ستونزې د کمولو لپاره یو مقرره ترتیب کړي چې لپلی کېدو سره به د ماشومان او لویانو په کاري چاپیریال کې اسانتیا رامنځته شي. د یاد مقررې د پلي کولو تفاهم نامه د کار او ټولنیزو چارو او د عامې روغتیا د وزارتونو د مرستیالانو احمد شاه صالحي او ډاکټر ناجیه طارق ترمنځ لاسلیک شوه. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیال صالحي وویل
یک سل امتیازات بسیار خاص را بر روی دست کارگران و کارمندایی که
ده ها کارگران لپاره چې په شاقه کارونه بوخ دی او روغتیا ته زیان رسیږي یو لړ امتیازونه په پام کې نیول شوی دی. په یو اونۍ کې د کار ساتونه لڅلويختو څخه ډیر شو ته کم شوی. د روغتیا لپاره اضافي تنخوا کلنۍ تفریحي رخصتي لشل ورځو څخه ډیر شو ته لوړ شوی او د کار په چاپریال کې ورته د درملنې اسانتیاوي په پام کې نیول شوی دی.
مسؤلینو وویل په دې کارونه کې د قانونو کیندنې د مخابراتو په سیستمونو کې کار کول، ساختمانی چاره، خختیا چول، زهری کارونه، د برخنا چاره، قالینه اوبدل، د ماشومانو لتوان څخه پورته درانه کارونه او داسې نور شامل دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکو وویل چې یاد مقرره به د حکومت لاړ وندورګانونو او خصوصي سکتور سره هم شریک شي چې لپلی کولو سره مرسته وکړي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیالې ناجیه طارق ژمنه وکړه چې د مقررې د موادو له پلي کولو سره به روغتیایي مرستې وکړي.
دا مقرره له موږ سره مرسته کوي چې له شاقه کارونو څخه د پیښیدونکو ناروغیو سطحه ټیټه کړو او لازم یې وګڼو چې د دوی روغتیایي وضعیت، چاپیریال او د کار څرنګوالي ته پام وکړو.
افغان کارګر وای په هیواد کې بیکاری او اقتصادي ستونزو اړ کړی چې هر ډول شاقه کارونه وکړي.
اوس په همرا شو له هلمند از موږ د خبريال را لګلی رپورت سره. په هلمند کې د هلمند امنی قومندان دا منی چې د دې ولایت د پولیسو په تشکیل کې 1000 نفره کم دی او د هغه د برت ډکولو لپاره هلي ځلې پیل کړې دي. وړاندې تر دې د هلمند ولایت شورا د افغان ځوکونو پر موجوده تشکیل نیوکه هم کړي او هغه خیالي بلل یو. په دې اړه پام وکړئ د الیاس دایي راپور ته.
د هلمند پېښور ولسوالیو کې د افغان ځوکونو په وړاندې د وسلوالو په جګړې ځلکو کې داسې مخپټ کسان لیدل سوي دي چې په تور یونیفورم کې په هر ډول وسلو او تجهیزاتو سمبال دي. ولکه دغه مخپټ کسان د شپې له پلو پر افغان ځواکونو بریدونه کوي. د پولیسو یو سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ټول اکثره پوسټیا او د افغان ځواکونو مرکزونه هم دغه مخپټو وسلواله د بریدونو په ترڅ کې سکوت سوي دي. سرچینې وايي یاد ډله د ښکاری ټوپکونو نیولې تر ار پی جی او دوربیندار وسلو پر ډیر منظم تجهیزات لري. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان تورن جنرال محمد معین فقیر منی چې د وسلواله په لکه کې یت مخپټ کسان جنگیږي. هغول هڅه کوي چې د دوی څو تنه ونیسي او دا معلومه کړي چې په چا پورې اړه لري.
زه ډیر کوشش کوم چې دغه سي خلک یو تعداد ژوندۍ دزګیر کړم، ژوندۍ ونیسم او د دوی چهره د ملت ته ورې افشا کړم چې دا د کوم مملکت ته بده او څنګه غلې ده د زمونږ خاورې ته. اول د زمونږ په خاوره کې جنگيږي د کوم اهداف او کوم مخې لري دا به مګر دغه انسانان هغه وحشي ترين مقاومت کوي چې تر څو پورې د منځنۍ تلې ژوندې سړی ته پلاس باندې ځان نه ورکي بلکې داسې انسانان لګ نه بلکې په ډیره پیمانه شته دي.
دغه سم اوسیدونکو چې دغه مخپټ کسان په کلی تر سوي دی وای د طالبانو په لوک کې د ډلې ته د بزبزکې نوم ورکول شوی دی. په هلمند کې هم خلک بزبزکې د بهرنیو ځواکونو یو ډول هغه لوټ کې توي چې د هوا څخه انسانان شپه نشه کولای شي. د بزبزکی په نوم د الوتک سره د دې کسانو شباهت دادی چې دواړه انسانان پر سر ولی او د منځې وړي. دا چې دغه ډول کسان به د چا لخوا تمویلېږي، د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده وایي د ایران او پاکستان لخوا امکانات ورکول کېږي او هلمند ته د افغان ځواکونو په وړاندې جنګ ته استول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي راپور دا چې روسیه وایي هغه موافقه چې د سوریې د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نه شي کېدی. دغو ډلو روانونې د سعودي عربستان پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه. تفصیل د نوریاس نوري پر راپور کې.
روسیه د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د ال نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریه یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمېنې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هېواد د سرنوشت په اړه پریکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې.
په همدې سره رسېږو د پروګرام وروستۍ شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې ازانو خپرونه وړاندې کیږي، تر پایه واورئ.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان راټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. درانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم شته چې په کومو کې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. گرانو اوریدونکو، کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او په ازادي رادیو کې خپل تلیفوني پیغام پریږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. خو په نننۍ پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې و ورور موږ ته تلیفون کړی دی، خپل ورک شوی عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره یې نه ده ویلې. دا ځل به د تلیفون شمیره له کومې شمیرې چې موږ ته یې تلیفون کړی دی او د کمپیوټر په مخې دغه د تلیفون شمیره پاتې ده تاسو ته ووایو، خو بل وار داسې تلیفوني پیغامونه نه خپرو. ګرانو دوستانو، بیا هم یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی چې په خپل تلیفوني پیغام کې ویلي دي چې ځینې کسان شته چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار له دغو کسانو څخه هیله کړې ده چې زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه دغه ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو وار بیا هم دغو کسانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مزاوروي. ډیر بمونه زنده ورازي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0003 2 2 1 4 1 5 تاسیز مونږ غاګله ازادي رادیو څخه اوري. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د عصمت له نادلي څخه را لېږلی دی. دی وایي چې د والک پاکله چې اته کلان دی او د ده له تره سره دا معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم روجان، زه عصمت یم د نادلي څخه. روجان زموږ زما دا پیغام سپیه یو والک دی جرمني بوتونه په فشار دي تقریبا هغه د اته کاله مبر بلري سلام وزما له کاسه بریا نو که د هرې ویي روجان هغه په دغه شمارې دې ماته ژنګ ووي سپر وه سپر دوه سپر څلور څلور سپر شپږ دوه دغه زما شماره دې وایه ماته دې ژنګ ووي او خپل هدف دې ترلاسه کړي روجان نو خدمت سره دغه پیغام نشته.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی هست. یو ګران ورور چې خپل نوم نه اخیستی ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ازادي رادیو لاره نه داسې یو تلیفوني پیغام واورید چې یو څوک په نامه د مؤمن لټوي. دی وایي چې د مؤمن په اکله معلومات لري خو د ګران ورور د تلیفون شمیره هم نه دی ویلي. راځي چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
انا یو ورور د ازادۍ رادیو ته زنګ وهلی و ویل چې د مومن په نامه یو سړی په ایران کې ورک دی، نو ما ونه شوای کولی چې د ده لمبر ثبت کړم. دغه د ما لمبر ورته ورکئ چې زه په اړه معلومات ورکړم.
ګران اورېدونکو د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام تاسو واورئ. که څوک د مومن په هکله څه معلومات غواړي نو په دې شمېره د ورته تلیفون وکړي 0 و 3 1 0 0 4. د تلیفون شمېره به واورئ. بیا وایم 0 و 3 1 0 0 4. ګران دوستانو اوس به تاسو داسې یو تلیفوني پیغام خپور کړو کوم چې موږ ته یو ورور په نامه د کابلي له هلمند تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د ده د اکا زوی چې عبدالستار نومیږي د ده په هکله معلومات نه لري خو دغه محترم ورور د تلیفون شمېره نه ده ویلي. اول به د ده تلیفوني پیغام واورو، پس له تلیفوني پیغامه به زه د دغه ګران ورور تلیفوني شمېره تاسو ته ووایم.
زه د هلمند ولایت څخه کابل خبره کوم. زما د کاکا زوی دی او 25 کاله کېږي دی تاره ته معلومات نه یو د ستار دی په دې شمېره دې ماته زنګ ووهي.
ګرانو دوستانو تلیفوني پیغام واورئ. که تاسو د عبدالستار په اړه څه معلومات لرئ نو په دغه شمېره تلیفون وکړئ. د تلیفون شمېره ده 0 او 5 1 9 5 9 1. د تلیفون شمیره به یوره. بیا وایم 0 او 5 1 9 5 9 1. ګرانو اوریدونکو راځي چې اوس داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د حبیب الله له پکتیا څخه را لېږلی دی. دی وایي چې خپل تره په نامه د میرزا محمد لټوي. دغه ګران ورور موږ ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی خو د تلیفون شمیره یې مکمل نه ده ویلې. راځي چې اول دغه تلیفوني پیغام واورو.
زه حبیب الله له پکتیکانه رحمت ته کومه نه یو تره د میرزا محمد نومیږي چې دا څلور میاشتې ورک ده. معلومات یې نشته. دغه شمیره دې اړیکه راڅخه پیدا شي 0 و 5 10.
ګرانو دوستانو تاسو د محترم حبیب الله کوم چې خپل تر په نامه د میرزا محمد لټوي تلیفوني پیغام واورید. د ده د تلیفون شمیره دا ده 0 و 5 2 0 0. یو ربیا به هم د تلیفون شمیره ووایم 0 و 5 2 0 0. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږه غلازه د رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او از دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو آزادی رادیو ته را لګلی دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه ټول یو ځای سره واورو.
سلام، محمد غنیم د زابل د سړی د کل څخه. ما یو ورور د محمد غنیم په نامه دوه کال کې شیران سره د اوس نادر اخده کې څوک پاړه معلومات لري او یا ایل پی جنی پیش میرې د زنګ وی 0 1 1 9 9 او یا هم دا بل شمیره 0 1 9 3 5 3.
علی از ما راکازی دا دریا کالا کیوی چو رکسو دی نمی اختر محمد دی هر چاعت درک و مرلم نکل دا شمیره جزان گوی 0 1 0 1 3 4 3 4 6.
سلام علیکم، زما آزادی رادیو سلام دی پروگرام کوونکی زرا خپل ځکه بشو ولایت نیم او ارسه ورس ولای نیم زما یو شپږ میاشتو میاشتې شوې دي شوې دي هیڅ پدې نه دي کچا دې پدې بوتګه شو باندې څنګه وې سفر و و شپږ تنور
تقریباً
سلام آزادی رادیو ته. السلام علیکم، مری یو دوستی رحمت الله سلام دې درې کال کې چې نظر کړو دي دا چې رنگ دې د سې نه خو دې رنگ دې بس سرګې شنی دې په زو بندون دې نو معلومات یې نو په درې کال کې هر څه معلومات کې معلومات کې په دې شمې روزي تماس کې سې پر او یا دې زه راځم او ستر دنیا راځي راځي نو سره د کومې سي سپوندي دي ازري رډو
ز جوګول مجاهد د کندهار څخه دا اعلان فرستم. زما یو دوست چې د پاکستان په کمپ په زنګلکی د زنګلو اوسېدونکی دی نو څنګه کال کې چې د خپل کور څخه شپږ کال کې چې د خپل کور څخه ورک دی د پلار څخه خوابدي سوی و. نن یې اختر جان دی د جیلانی زوی د پاکستان د زګله په کمپ کې یې کور دی. نو دا شپږ کاله کېږي چې ورک دی. که څوک د اختر جان په اړه معلومات لري په دغه شمېره دې زو سره تماس ونیسي 0 1 8 8 9 5 8. شمېره یو ځل بیا 0 1 8 8 9 5 8. السلام
السلام علیکم، زه خپل شاه محمد یم دمازو یو دلہ په نامو د خوست ولایت ته لس کله کې شورک شوړې پاکستان په روټ لرې که هر چاته معلومات هر ورور مسلمان ته معلومات یادې په جیل کې یا کوم شهر کې یا کوم د مقصد مرګري وندوالانی نو په دغه تبه د ټلیفون شماره باندې د زنګ وږي وخت نه ځای کوم 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 نیست یو صد و پنځوس د عبدالله په نامه د شاه محمد زوی د خوست ولایت ورک شوی ده. وسلام.
الو السلام علیکم. زه طاهر خبرې کوم د لوګر ولایت نه. زموږ یو کلیوال په نوم د اسدالله وایي فاطمه محمد د لوګر ولایت محمد هغې ولسوالۍ ده. لس کاله مخکې سنګین ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله او ورک شوی ده، بېخي نلکه ده. نو که هر چا د اسدالله معلومات یا د هغوی سر بازار قومندانان ته معلومات وي په لاره باندې ورک شوی ده کور ته راځه. نو په دغه شماره دې موږ ته زنګ وایي 0993 دېرش درویش شپږ سوه اته ویشت. وسلام.
السلام علیکم. زمانم ما نظر ابنانم با نظر تخار ولایت اړیکې نیولې. زما یو ورور مې تقریبا اته کاله کېږي چې د نورستان ولایت په کامبیج ولسوالۍ کې نادره شوی دی. نادره کشوی د هغې نوم فیض الرحمن دی. تقریبا دغه اته کاله کېږي چې ورک دی. موږ هغې نه هېڅ
احوال نه لرم څوک چې د هغې مړي ژوندی نه کوم اړیکه لري دغه سیمې دی چې اړیکه ونیسي. صفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپته نه سوه اتیا بیا چې ما ریټ کې راکوم صفر شپږ اویا یو اویا پنځه شپته نه سوه اتیا. خدای په امان.
زه احمد یم له مردانه. زما یو کلیوال چې څه موده مخکې افغانستان ته لاړ دی هلته ورک شوی دی. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو مونږ دې په دې ټلیفون نمبر باندې زنګ وکړي. صفر درې سوه څلور پنځه دېرش پنځه لس.
السلام علیکم. زه خیر محمد خیر تواشی د ولسوالۍ د شاپشتې دوکانو ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ماما زوی دی چې د ناصر په نامه دی. د پازوی دی دوه ورونه شهیدان شول په نوزاد چې تر مهم باندې وختله کېدی خپله خاورې او د یو بل د ده په اړه معلومات لري نو په دغه شمارې د اړیکه ونیسي. دوه سوه څلور نوي دوه اویا اته اتیا. بیا بیا پلا درته وایم صفر اووه سوه څلور نوي دروایا
اتاتیا ننویر وسلام په اشتراک. السلام علیکم. زه محمد عالم افغان ما چې څو واره مخکې مې د ازادي راډیو سره ټلیفون کړی دی. زما پیغام دا دی زما یو وراره دی د تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی په قوم کاکړ دی ولس کاله عمر لري. که چاته د ده په باره کې معلومات وي دوه کاله کېږي چې له کوره نه غرقه دی. زه په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو نو زه په دا شمیرې سره خپله شمیره تکراروم. د موبایل شمیره مې د صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې. او یو خواهش مې دی له ټولو مسلمانانو ورونو څخه چې داسې خلک شته موږ بې ځایه ځوروي او تنګوي مو و دې خلکو ته زما دا پیغام مسلمان بې ځایه نه ځوروي دا د اسلام خلاف کار دی. د ازادۍ راځو څخه مننه کوم.
هلمند ولایت مرکز نه اسدالله خبره کوم. زما یو د اکا زوی دی چې ګل احمد نومېږي د ناوې په ولسوالۍ کې د ګورګي په کلي اوسېدونکی و. هلته د روژې د اته ویشتمې ورځې راهیسې نادرکه شوی دی. که چاته په دې هکله باندې معلومات چې زموږ سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا درې سوه دوه اتیا پنځه پنځوس پنځه شپېته. وسلام ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه پرغنه مې زنګ وهلی ده. موږ یو ورور ده تره زوی مې ده د وړکي ورور ده رضا خان نومېږي. دغه پرو فدراسي ورک دی او که چا سره چا ته یې پاتې وي او یا چا چېرته لیدلې په دغه اړیکه دې موږ سره رابطه وکړي. صفر اووه اووه درې دوه یو اته صفر شپږ درې. او د شاه زمان زوی ده او رضا نوم ده د وړکي ورور ده. زه تره زوی سید امین یم. مننه مخکې.
السلام علیکم. زه احسان الله احسان یم د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ سیمې ژانګه کوری دی. زما یو ورور ورک دی نو نوم یې توریالۍ دی. نو دا دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو کار چا پیدا کوي په دغه شمېره دی و ما ته زنګ ووهي. صفر اویا دېرش یو څلوېښت شپږ سوه درې نوي. او بله شمېره صفر اویا دېرش یو څلوېښت شپږ سوه درې نوي. او زما بله شمېره دغه ده صفر اویا څلور اتیا شل څلور سوه اته شپېته. هر چا که پیدا کوي پنځوس زره افغانۍ ورکوم. دوه درې کاله کېږي چې ورک شوی دی. نو خدای پاک دې زموږ مسلمانانو دا پیدا کړي. السلام علیکم.
زه جوړه ما د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما یو اکا دی د حاجي خان اکا په نامه دی. دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري نو زما دغه شمېرې ته دې زنګ ووهي. صفر اووه صفر اته څلور شپږ پنځه نه اووه درې. شمېره یو ځل بیا ډایلوم صفر اووه صفر اته څلور سوه پنځه شپېته نه سوه درې اویا. وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 02 02 21 11 05. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو وایزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښوي عزیزانو لټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.